افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپه د خبرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبرې پیل سوي او د تر اوسه پورې نتیجې ته په تمه دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو 115 کسیز ډله نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د ترهګرو د ماتې فصل وي او سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د داعش ډلې یوه لویه شبکه چې کورنۍ او بهرنۍ اړیکې لري په کابل کې د ملي امنیت لخوا نیول سوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په ویلامې کې راغلي چې دغه شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. اعلامیې زیاتوي په دې 115 کسیزه ډله کې کورنۍ او بهرنۍ اتباع شامل دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د ملي امنیت ریاست اعلامیې زیاتوي دغه ډلې کابل ښار ته د انتحاري برید کوونکو او هغوی ته د فعالیت زمینه برابرولو په برخه کې مرسته کوله. د خبره داسې مهال سوې ده چې ونی په کابل کې د تبیان په نوم یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وسوه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خبره په دې حمله کې 140 کسان وژل سول او 40 نور ټپیان سول. دا هیڅ وسلواله د دې پریت مسولیت اخیسته وو. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې ته باندې 50 داعش وسلواله ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د درزاب ولسوالۍ وضعیت آرام دی او د خبره دښمن د تیښتې په حال کې دی. نوموړي د تلفاتو په اړه ویل
بالاتر از 26 نفر از سران داعش
دوی وایي څه باندې شپږشتنه چې د داعش لوړ پوړي کسان دي، لکه د دوی په وینا د محکمې رئیس او هم پوځي قمندانان وژل سوي دي او 28 نور ټپیان دي. په درزاب کې زموږ الوتکې ګرځي او هغوی د تېښتې امکان نه لري.
تعقیب میکنه امکان پنهان کردن انشاءالله بر ځای نمونده.
د دې ولایت درزاب ولسوالۍ په سردره او اولقانی کلیو کې د دوشمه په ورځ هوایي عملیات پیل سوي دي چې د شغلي جوزجاني په خبره ډېر ژر به هلته ځکني عملیات هم پیل سي. د شوسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. د دغه وزارت وایم دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي په ژمي کې به د عملیاتو ډېره برخه تهاجمي وي. تر دې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي ځواک یو لوړ پوړي قمندان جنرال ووتل هم په افغانستان کې د مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو د ډېرېدو خبره کړې وه. د لغمن ولایت چارواکي وایي تیر مازدیګر په دغه ولایت کې د مشهور قمندانانو په ګډون درې تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د لغمن د والي ویان سرحدي ځواک رسنوي ته ویلي چې پیښه تیر مازدیګر په الینګار ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو پر مهال سوي ده.
په دغه نښته کې د مخالفینو دوه مشهور قمندانان او د هغوی یو غړی درې نفر وژل شوي او درې نفر نور شدید زخمیان دي. البته په دغه نښته کې د ملي اردو یو تن سرتېری هم په شهادت رسېدلی او درې تنه نورې سطحي ټپیان شوي چې د هغوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې لا ډېره هڅه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د جنوري پر 2 پاکستان ته په خطاب کې وویل موږ پوهیږو دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره ډېر څه کولای سي او موږ ورڅخه غواړو چې دا کار وکړي. د سپینې ماڼۍ د خبرداري وروسته لا هغه سوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره ښکاره دلایل شته چې پر پاکستان د 255 ملیون ډالر مرسته بند کړي. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د اسلام آباد پر اقداماتو انتقاد وکړ. په خبرګون کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ مسولیت پر پاکستان ونه چوي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې په دغه وخت کې د حکومت ضد مظاهرو وروسته لسګونه زره حکومت پلوي لارو کوڅو ته راووتل. په ایران کې چلیدونکي انګلیسي ژبې پریس ټي وي دغه لاریونکوونکي شوډلې چې نن یې د ایران بیرغونه او داسې نشانونه لزانه سره وړل چې د حکومت ملاتړ شي. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان شهرونو کې سوي دي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې لاریونکوونکي هغه تاوتریخوالی غندي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال پکې لږ تر لږه 2 تنه وژل سول. د دسمبر پر 28 د ایران په څو شهرونو او ښارګوټو کې د بیو د لوړوالي لپاره مظاهره پیل شوه او وروسته په تاوتریخوالي واوښته. اروپایي مشرانو او د امریکا متحده ایالاتو په دغو پیښو کې د خلکو وژنه او د حکومت تخوا د سلګونو اعتراض کوونکو نیول او غندل. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې لوېدلې ده او دواړه پیلوټان پکښې وژل شوي دي. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې می څلورویشت ډوله پوځي هلیکوپټر د تیر دسمبر پر 1 د تخنیکي ستونزې له کبله د سوریې د هما پوځي هوایي اډې په 45 کیلومتري کې رالوېدلې ده. اعلامیه زیاتوي دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي او یو تخنیکار ټپي شوی چې د درملنې لپاره یوې بلې پوځي اډې ته وړل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه د سوریې د حکومت مخالفو ډلو یا د اسلام پالو توندلارو لخوا نه ده ویشتل شوې. دغه الوتکه چې دوه انجن لري د څو اهدافو لپاره کارول کیږي، پر مځکه د ټانکونو او زرهي وسایطو د مستقیم ملاتړ لپاره ډیزاین شوې ده. هغه کولی سي 8 تنه عمله او یا 1500 کیلوګرام کارګو انتقال کړي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې پیل سیوی او د نتیجې ته پته مده.
تفاهم و مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میده.
د سیاسي مسایل یو تحلیلګر وای حکومت باید هغه کسان چې لدن دلیری کوي ډیر ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
هر مقام چې ازلیږي باید فوراً د نوې استخدام شوی چارواکي لپاره باید د امکانات مهیا کړي.
د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د افغان قواو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی.
سهار مې ماښام مې نس سهار مې پیدا کړی د تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نه څه د څنګه ځای په ځای کې واغمې کار کوسه.
مشرانو جرګې د کندهار ولایت د امنیت قمندان ورستۍ څرګندونې د قانون خلاف بللې دي. په ایران کې د ورستۍ اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. دا هم ورې چې امریکا وایي پراتونکو څو ساعتونو کې به د پاکستان په وړاندې د فشار لپاره تازه اقدامات اعلان کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقونه ژوند په شیبو کې. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وایي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبرې پیل سوي او د نتیجې ته پته مده. شغلی نور چې نن یې په مزار شریف کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل که خبرو نتیجه ورنه کړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو تر وبولي. نوموړي پرون د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تورن کړل چې په خبرې د بلخ د ناامنۍ لپاره ځینو او باشانو ته وسلې ورکوي، خو افغان حکومت دا څرګندونې رد کړې دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو تر سره شوی دی. د رموړي په خبره کې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرو نتیجه ورنکړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. خغلی نور همدارس په دې برخه کې ځینې نورو انتخابونو ته هم اشاره لرله.
و مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میده.
د تفاهم او مذاکره وړاندیز شوه ده. لومړنۍ خبرې پرون وشوې او ګورو چې نتیجه یې سره اوسي. موږ تفاهم خوښوو که داسې ونه شول بیا په تاسو غږ کوم چې مدني حرکتونه او قوي مدني نافرمانۍ ترسره کړئ. که دا هم ونه شول بیا سلام مشوره کوو چې نور انتخابونه څه کېدای شي.
د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه چې نه غواړي نومې په ریپورټ کې یاد شي وایي د تېرې ورځې په خبرو کې صلاح الدین رباني، ستار مراد، محیدین مهدي، د جمعیت اسلامي له لوري او د مالی وزیر اکلیل حکیمي، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت لوري په خبرو کې حاضر وو. حکومت او په ځانګړي توګه جمهوریت ریاست د خبرو د پیل پاړه څنګه دی ویلي. د خبرو د پیل پاړه د سرګندونې داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ادا وکړه چې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې غیر مسؤول او باشو کسانو ته د دې لپاره وسلې ویشي چې د بلخ امنیت خراب کړي. نوموړي همدارس خبرداري ورکړه چې دغه کسان به له هیڅ ډول مشورې پرته وځپي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د خغلی اتا دغه څرګندونې رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په یاد شوي ادرس کې د ملي امنیت شورا کوم مېلمستون نشته او وړاندې شوي معلومات هم بې بنسټه دي. لبل خوا د بلخ د نوی والی انجینر محمد داود ویاند وی هغه ځای چې د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې د وته محمد نوري پاړه ویلی دی د بلخ د نوی والی دفتر دی. رحمت الله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی چې په دغه دفتر کې هیڅ ډول وسلې نه دی ویشل شوی بلکې د والی ساتونکو ته قانوني امکانات ورکړل شوی دي. ښاغلی فطرت همداراز د وته محمد نور څرګندونې د نفاق چولو یو بڼه ګڼي او وایي چې د بلخ د ولایت په څوکۍ د نوموړي پاتې کېدل د خلکو حکومت په ګټه ندی.
ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت
مکررن غوښتنه کوي چې هغه عطا محمد نور د جمعیت اسلامي د رهبری چې د دغه ګوند اجرایی رئیس هم دلار شي او خغلی داوود چې دغه سیاسي ګوند غړی دی او د نوموړي د امر لاندې بوي موقع ورکړي چې بلخ تلار شي او د حکومت په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړي او دا به د خلکو په ګټه وي او همدارس هغه سوی تفاهم چې رامنځته شوی له همدې لارې ښایي حل شي.
انجینر محمد داوود دوه اونۍ وړاندې د عطا محمد نور د فاتر منظوري ورسته د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د بلخ د والی په توګه وټاکل شو.
مبردل چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وی د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پیل سی او د نتیجې ته پته مده. د سیاسي چارو ځینی تحلیلګران وی د جمعیت اسلامي ګوند ډیری غړي له حکومت سره مشکل نه لري او روستي ولرسي اختلافات به هم حل سي. حدیث پردیس د پونتون د استاد او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر محمد یعقوب وطنمل نظر راخسته.
د دغه مشکل چې اوس سیاسي بڼه ځان ته خپل کړې ده د دې لپاره ولسمشر ته پکار دي چې هر د هر والی یا د هر چارواکي د هغه لپاره د تصمیم نیسي بعد دې فورا هغه تصمیم عملي کړي. که چیرته د تصمیم نیونې او د تصمیم د اجرا په منځ کې یوه زماني فاصله رامنځته کیږي دغه بیا یو څه ستونزې رامنځته کوي د اراکینو یا هم د چارواکو د هغل په برخه کې. نو کوشش دا وسی چې هر مقام چې از لیګي باید فورا د نوې استخدام شوي چارواکي لپاره باید د امکانات مهیا کی امغه سہولتونه مهیا کی او د بعد نوموړي امغه ولایت ته ولیږي
بلې استاد پوښتنه مې دا کوله چې تر ډېره پورې که د جمعیت ګوند او مشخصه د عطا محمد نور قضیې ته راشو دوی هم وایي چې حکومت توافقي رامنځته شوی دی او توافق پر اساس باندې نو هغه کوم اصول چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې تر دې چې باید اقدام وشي مشوره شوی وای
مشوره دی ګوري هلته هم د جمعیت او د حکومت ترمنځ په دې اړه باندې هوکړه شوې ده دی عطا محمد دی عزم پاره باندې هوکړه شوې ده ولی دغه انفرادي مخالفتونه دي چې کیږي اوس هم په کلي ډول جمعیت له عطا سره ولاړ نه ده پاتا کین څو په حزب په جمعیت کې هم څو ډلې رامنځته شوې دي چې اکثره غړي د حکومت تر څنګ ولاړ دي. نو بعضي اشخاص دي چې په انفرادي ډول د نور څخه ملاتړ کوي او یا هم بل یو وړي ډلې څخه ملاتړ کوي. نو فکر نه کوم چې ټول جمعیت دی له
استاد ورسته پوښتنه مې دا کوله چې تاسو شاهد یاستئ چې تېره ورځ په قندار کې هم د قندار امنیه قومندان دا خبره مطرح کړه چې ګواکې د حکومت نه دی راوستی د اوسني حکومت او څوګي نشي لري کولی. پوښتنه مې دا کوله چې دغه ډول د حکومت او په مشخصه توګه د رئیس جمهور له امره سرغړونې په یو شکل زمینه نه مساعدوي ځینو نورو افرادو اشخاصو ته چې هغوی هم په یو شکل خپل غږ پورته کړي یا د مخالفت غږ پورته کړي
ته هر څوک داسې ادعا وکړي چې زه پخوانی حکومت راوستیم زه ولس راوستیم نو دا به دې ته زمینه مساعده کړي چې هر قوم هر ولایت هر سیمه ځان ته واکمن ځان ته یو چارواکی انتخاب کړي والی ځان ته انتخاب کړي قومندان ځان ته انتخاب کړي. دلته د مرکزي حکومت د موجودیت فلسفه له منځه ځي. دا د دې دا خبره قانوني اړخ نه لري نه حقوقي اړخ لري. مرکزی حکومت دې حق لري چې هر چارواکي هر لوړ چارواکي هم ټیټ چارواکي آزاد کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یعقوب وطنمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف بولي. دا چې رازق څه ویلي د واصل وصال راپور به واورو.
په داسې حال کې چې د کندهار ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په حکومت سختې نیوکې کړي، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د نوموړي څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د منصوبینو دنده د قانون پلي کول دي نه له قانونه سرغړونه. ښاغلی سمی وایي که د حکومتي چارواکو د دا ډول کړنو مخه ونه نیول شي د هیواد راتلونکی به ډېر خطرناک وي.
از لحاظ قانون پر یک جنرال یا افسر منصوب وزارت داخله یا پولیس
دی وایي د قانون له مخې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري، بلکې دنده یې د قانون پلي کول دي. که چېرې د استاد عطا او جنرال عبدالرزاق په شان سیرو سره تفاهم ونه شي، نو هیواد به د بربادۍ په لور ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له دندې څخه د نوموړي د لرې کولو په اړه د اوازو په غبرګون کې ویلي چې د حکومت په لاسلیک نه دی مقرر شوی او حکومت نشي کولی د له دندې لرې کړي. خغلی رازق ویلی نوموړی د کندهار د اوسیدونکو په غوښتنه راغلی او د هغوی په غوښتنه به دنده پرېږدي. د په کندهار کې یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ائتلافي بلله او خبرداری ورکړه چې د حکومت د مشرانو وروستۍ پرېکړې د هیواد په زیان دي. د جنرال عبدالرزاق دغه څرګندونو ته تر اوسه حکومت ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې پولیس له سیاست څخه لرې دي او په سیاسي مسایلو کې د مداخلې حق نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته له سویلو ډډه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزیر به په دې اړه خپل دریځ وروسته څرګند کړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي اوس چې جنرال عبدالرزاق خپلې ګټې په خطر کې ویني، نو په دې پلمه خپل غږ پورته کوي.
کله چې ګټې په خطر کې ولویږي، دوی ته یوه نارف پاته ده دې خاطر باندې حکومت باندې فشار راولي. هغه د خلکو د غوښتنې او دوی ملاتړي د خلکو له خوا نه په دغو مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
ښاغلی ځواک وایي که حکومت د داشن کسانو د خودسریو مخه ونه نیسي، نو نور حکومتي چارواکي به هم قانون تر پښو لاندې او حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي دا چې د برېښنایي تذکرو په اړه د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې په اړه دي له سره بحث وسي. د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې دا مسله رد شوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکرو کې دی د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې دې پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
دیروز ما د کمیټې رو اسا برایګری گذاشته، متاسفانه رای نه ول.
پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع راګری ته وړاندې کړه، خو رای خپل نه کړی. اوس تاسو له خوا یو بل وړاندې شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو، رای ته به وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شي، خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، وی ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل او میکانیزم نیمګړی و. د دې له مخې د نیمګړي ګډ پلاوي څرګنده شوې، نتیجه هم نیمګړې ده.
خو د دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. تا افغانه یې، نو چې دلته بیا ناست شي څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده، دی دې وژنه، دې جرګې دې وژنه.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنینی فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسی جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دوی پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات ښکیل سي. نور تفصیل له عصمت څاروان.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان به سږ کال د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله زیات تهاجمي حالت ولري. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې له کله چې څلور کاله پخوا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جنګي رول پای ته ورساوه، سږ کال به د لومړي ځل لپاره دا پوځیان د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد زیات په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جګړې د پلان د تفصیل طرحه اعلان کړه. د دې پلان پر اساس به افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ورسیږي چې تیر کال ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې وه. د جنرال ووټل په وینا د دې پلان پر اساس به افغانستان ته 3900 امریکایي پوځیان واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه د سش کال د جګړې د فصل تر را رسیدو وروزي. ووټل وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د ناتو او امریکایي پوځیانو په مرسته ټول وخت پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتي او هر څومره چې ژر کیږي باید پر هغو لاسبری شي څو په راتلونکي جنګي فصل کې ابتکار په لاس کې واخلي. په تیرو کلونو کې د افغان او امریکایي پوځیانو حملې بریالۍ شوې نه دي چې د طالبانو او نورو سخت دریځو جګړه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د سه شنبه په ورځ وویل د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو پوځي ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. د پینټاګون په وینا په ټپیانو کې دوه په روغتون کې بستر شوي خو دوه نور رخصت شوي او بیرته خپلې دندې ته ستانه شوي دي.
بل امنیتي مسله دا ده چې د هلمند ولایتي شورا ځینې استازي وایي د افغان قواوو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. الیاس دایي راپور لري.
د نادلی چنجیر سیمه ته د افغان ځواکونو د ولوی موټریس کاروان د حرکت وخت دی. د لومړی ځل لري چې ګان شمیر افغان ځواکونه د نادلی یادې سیمه ته ځي. په هر ځل ټول عام خلک د احتمالي پېښېدونکو جنگونو لوري خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمه ته ځي یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. دغه ډول په مارجې ګریش ګرمسیر او شمیر نور ولسوالۍ کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي ورته ډول لنډمهال عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارخطایي دوکانونه کروندې او ان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي. ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده وایي څو ځله خلکو دوی او حکومتي مسولینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول سوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات هلته نشته، نفر نشته چې تاسو غځای په ځای کې بیرته به دوی راوځي بیا به وسلوال مخالفینو په غځای راځي. یوه سیمه هم نه، یوه وزن نشي نیولی. نو سهار وي ماښام وي نشي سهار وي بیرته د علاقې تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نشته چې تاسو غځای په ځای کې هغه منطقه پوستې.
که څه هم د افغان ځواکونو مسولین دغه ډول عملیات مهم بولي او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه تاکتیک یادوي خو د هلمند والی وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نسي کولای په هغه شوم کې چې سرتیر لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځای په ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل شوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په شوم کې تر عملیاتو وروسته سرتیر ځای په ځای کړي.
موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یو او یا دوه ورځو کې بیرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال کم درته ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله داسې مې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې وي د هغې تشکیل کم شوی. داسې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده. موږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو هغه تشکیل بیرته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو انشاءالله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب موږ ته بېخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسولین د هلمند په نادلي، ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرک یې نه لګېږي. اوس مهال د هلمند باغران مساکله څنګهین خانشین او د شول سوالی په مکمل ډول د وسلوال په ولکه کې دي خو د نادالی مارجه او کجکی ولسوالی مرکزونه او د ناوی او ګرش ولسوالی نسبت ډیر سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې سپینې ماڼۍ وایي امریکا به پر پاکستان د فشار لپاره کېدای سي پرتلونکو ورځو کې نوي اقدامات اعلان کړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخې لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن دا ډول لوبه نسي زغملی. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي پاکستان کلونو راهیسې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخی سیاست لوبوي. نیکی هلی وایي چې پاکستان له یوې خوا امریکا سره کار کوي او په عین وخت کې یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. بلخوا سپینه ماڼۍ ګواښ کوي چې واشنگتن به په اسلام آباد باندې فشار لپاره نورو اقداماتو ته هم مخه کړي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره او دا چې واشنگتن 255 میلیون ډالر مرسته په پاکستان درولې د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ماڼۍ کې وویل
د امریکا حکومت پاکستان ته 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې او دلیل یې څرګند دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کوي. یو پلو زموږ سره کار کوي او بل خوا یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو بریدونه کوي.
میرمن هیلی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دوه ورځې مخکې په نوي کال کې خپل لومړني ټویټري پیغام کې ولیکل چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد یې پرته له دروغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د ډونالد ترامپ دغه څرګندونې رد کړې او د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د سپیناوي لپاره بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا هم وویل چې په اسلام آباد باندې مرستې بندول د بیت المقدس په هکله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وروستۍ رایې اخیستنې پورې کوم ارتباط نه لري.
The Pakistan aid issue is not connected to the vote.
Pakistan bandi da marastu zandawal da Baitul Maqdas pa hakla ray khistani pur irtibat na lari balki pa bash pura toga da Pakistan pa khawra ki da terroristano da panazaino masale pur irtibat lari.
Pakistan's harboring of terrorists.
De Washington aw Islamabad ali ke kaluno raise kalki chani di. Washington tur lagawi che Pakistan de haqqani shabake ta pana war kade aw de Talibano mushran Pakistan ki usi. امریکا دې ته اشاره کړی چې کچېرې اسلام آباد د حقانی شبکې چې کسان یې له پولو اوړي او په افغانستان کې بریدونه کوي مخه ونه نیسي نو واشنگتن به نورو اقداماتو ته هم مخه کړي.
ستاسو له پیغامونو
حالو د پکا ولایت او اسخاد ولسوالی کې مرزانو سیدوم کوي نذیر احمد علي زه خبرې کوم. اول استاد کار کوم او تاسو ته سلام باد له سلام د پساد دوم زره مکه وخیالي پولیس او شونجو ما پساد اوس مخابرات شرکت افغانستان داوا کړی د 38 میلیون ډالر باندې یو د شبکه کار نه کوي او دیجه ورکول کیږي. خبراتی وزیر سزا تجربې ته په غلطه دعوه ورکوي چې 15 میلیونه اتیا سلنه خلک دی نه کار اخلي. د پکتیا د 200 ولسوالیو د ګوتو په شمېر خلک دا سهولت لري لرې پرتې سیمې لکه وایزخا ورموي او تروا داسې علاقې دي چې 10 کاله خو 3 یو 10 کاله به هم له دې سهولت محروم وي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرورا پزدا کندهار ولایت میانه سند ولسوالی فعال باندې معلومات کوم چې میانه سند ولسوالی کې نقص د انبار څخه سړک روښتا او نکړک څخه چارواک یو تر ابن طالبان جوړ کړی ټول سره خرابې در په دار دي او د ایت ولکې وګړي لا ترته و بازار ته نکړي د مرزان پر برابر باندې ازمو په ټول د میانه سند ولسوالی کې ټلیفون کار نه کوي. موږ غواړو چې مسته ټلیفون او سړک برابر شي او جوړ شي او زموږ لاسرسی و بازار ته وشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام د فکی افغان خبره کو مشکل نک چې کوم دی په فکی افغان کې دی پر څنګه کې د نکان لا بو په غوړ چې دا د دغه د فار د ځان پیدا شي د دې نک فار او د وایانی پیدا شي موږ په کلینیکان کې نو دوا سره ګولې پیدا کیږي نو یو نور زمات او سلامسته اوبله کته کړی مشره وسی دې ته سلام مې سلام علیکم
د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل په همدې خبرونه کې سپورتي خبرونه هم اوریدل سي او په ایران کې د مظاهرو حال هم درکو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو 115 کسیز ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت ریاست خبر وی اعلان کړی راغلی چې د شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت ترلود. په اعلان کې راغلی چې په دې ډله کې کورنۍ او بهرني اتباع شامل دي. خدای وي د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 15 داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکي په لایبه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. سپینه مړۍ وایي دوی به پر اتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې لا ډېره هڅه وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې په دغه یوات کې د حکومت ضد مظاهره وروسته لسګونه زره حکومت پلوي لارو کوڅو ته راوتلې دي. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان شهرونو کې استوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې دغه هیواد یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې د تخنیکی ستونزې له کبله رالوېدلې ده. دوه پیلوټان پکې وژل شوي او یو تخنیکر ټپي دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به مو مرزیه احمد زی د سپورت لنډی لورستیو تحولاتو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کراټي نیو فال کانټاکټ ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالیو کې د درې مقام په خپلولو سره نن افغانستان ته راستنه شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن آزادي راډیو ویل چې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې د ایران له لوبډلو وروسته د درې مقام په ګټلو سره یو د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه واخیستل. ښاغلی پیمان وایي چې له افغانستانه په دغو سیالیو کې د نیو فال کانټاکټ لوبډلې شپږ لوبغاړو ګډون کړی وو. په بلخ کې سبا پنځشنبه د کانګ فو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیلېږي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې سل لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عثماني وایي د دغه سیالۍ څخه هدف د بلخ د کانګ فو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي سو ملي سیالۍ ته پوره چمتووالی ولري. د بلخ د کانګ فو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د انګلستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه آرسنال له چلسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 45 دقیقې پیلېږي. د دغه لیگ د تیر شپې په لوبه کې تاتن هم 2-0 پر وړاندې سوانسي او منچستر یونایټډ 3-1 پر وړاندې واتفورد ته ماتې ورکړه. د انګلستان د غوره لیگ په نورو لوبو کې تیر شپه کرستال پالیس 2-1 په نتیجې سره د ساوثهمپټن پر وړاندې بریا خپل کړه خو ویست بروم ویست هم ته په ورته نتیجې سره لوبه وبایلله.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه خو تراغه مخ کې یو بل مسأله څېړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایله ده. نو موري پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادعا رد کړه چې وایي وروستي تظاهرات د ایران د دشمنانو لخوا تر هڅوي او له بهر رهبری کیږي. د په اصل کې دا چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د سه شمې پوره د تهران دشمنان په ایران کې د حکومت پر ضد په مظاهرو تورن کړل. وروستي اعتراضونه په ایران کې د 2009 میلادي کال راوروسته د حکومت پر ضد تر ټولو لوی اعتراضونه ګڼل سوي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې تر 22 ډیر کسان وژل سوي دي. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
تیر شپه تهران نسبتاً آرام و د ایران رسمی یا دولتی خبری آژانسونه وایي چې د تهران او اصفهان په شمول په لویو ښارونو کې مظاهرې کمې شوي، خو په نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې دوام لري. د ایران دولتی تلویزیون وایي په اصفهان ولایت کې د لنجان ولسوالۍ پر ودانۍ مظاهرچانو حمله کړې ده. تهران ته نږدې په ګوهردشت نومې سیمه کې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ اخو ډپ شوی دی. ځینو مظاهرچانو د شاهي نظام په ملاتړ کې شعارونه ورکول. په ګڼو نورو ښارونو کې هم تېره شپه مظاهرې وشوې. د تهران ښار په مختلفو سیمو په تېره بیا په هغو سیمو کې چې مظاهرچان پکې راټولېږي پولیس ځای پر ځای شوي دي، او په عین حال کې د حکومت پلاویان راوتلي او د حکومت په ګټه مظاهرې کوي. د اروپایي هیوادونو مشرانو د ایران په مظاهرو کې د خلکو یا مظاهرچانو وژل کېدل د نه منلو وبلل، او په دې برخه کې له امریکا سره لاس یو کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی تهران ته خپل سفرونه لغوه کړل. دوی د لشتر لژه دوه بش مظاهرچانو له وژل کېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړه. د مکرون دفتر وویل چې د ایران په مظاهرو کې د وژل شویو مظاهرچانو د شمیر په اړه اندېښنه لري، او له ولسمشر روحاني غواړي چې د مظاهرچانو په وړاندې باید له زغمه کار واخیستل شي. موګیرنی هم ورته اعلامیه خبره کړه. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیا د مظاهرچانو جرأت ستایلی، او د ایراني چارواکو دا ادعای رد کړې چې دا مظاهرې د ایران د دښمنانو یا بهرنیانو له لوري تنظیم شوي دي. دې په عین حال کې ویلي چې باید نړیوال غلي پاتې نه شي. نیکی هیلی دا هم ویلي چې هڅه به وکړي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا اضطراري غونډه راوبلل شي، او په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د ایران د پولیسو او حکومت له لوري د مظاهرچانو د وژلو په وړاندې عکس العمل وشي. په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټري پیغام کې ادعا کړې چې ایرانیان د سوله ایزو مظاهرو ازادي لري، د امریکا او نورو هیوادونو ادعاوې رد کړې دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوه چیز د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیم کیږي. اول مطلق حقونه دي، او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایي چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوی ته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامۍ منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامۍ ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجه حق ده، چې د شکنجه حق له محدود مطلق حقونو نه حسابيږي او هیڅ نو استثنا نه مني. یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلېزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي، چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نو محدودیت نه مني، هیڅ نو استثنا نه مني، او په هر حالت کې مطلق دي، او باید هغه اصول چې ورته وځي سوي دغه په اساس عمل وسي. دوم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قوانین قانوني موارد څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو. چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه ثابت کیږي. یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په اصل کې نه محدودیت دي، یعنی ولاړ په دې اساس ته په دې اصل ده چې نه محدودیږي. اما بعضي حالاتو کې بعض استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړ سم، او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عوامل اصولو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي له خوالي نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کړي او په هغه باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ورته وایو. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زموږ فکر ده یا زموږ هغه عقیده ده موږ کوای شو چې هغه بیان کړو. اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې، او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه، او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیره مننه عارف صاحب. باید وایي چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی اړخ دا د معلوماتو ته د لاسرسي اړخ ده، یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخ کې په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا هغه نظریه یا هغه علم چې مثلا زه غواړم نورو ته انتقال کړم، باید له مخې نه د غبار کې لږ معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقونو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقونو منابعو ته، معلوماتو ته، او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوي، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید هغو ته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د هغو په مطالعه باندې هغو ته د لاسرسي په درلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کړم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او بیا ته لاسرسی ده. او دوهم اساسي اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده، یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په ازادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نورو سره یې شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوه چیز په د ازادي د بیان د ازادي په محدودیتونو باندې بحث وکړم، یو نقطه چې مخکې ما نه هېره شو هغه دا ده چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادي یو پراخ مفهوم لري، او هغه مفهوم صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دی، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادي وایو. شو نور زو دلته اوس د بیان ازادي په محدودیتونو باندې بحث کوو. لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم وویل چې د بیان ازادي یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا د ازادي موږ کوای شو چې محدود هم کو په بعضی مواردو کې. او دا ځکه محدود دي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق شي. مثلا که یو حق ته موږ مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لزکه مونږ راځو دلته بعض محدودیتونه د آزادۍ او ته وزکه او په قوانینو کې چې د بیان ازادي ته هم مونږ بعض محدودیتونه وزکړې دي چې البته په قوانینو کې دا محدودیتونه ورته وزه سوي دي او هغه محدودیتونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت یو بل اساسي حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بخي مطلقوي او هیڅ نو محدودیت ورن لري د بیان له طریقه مونږ حتی بعضی وخت کیدای چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي. نو دا غا یو سبب ده چې دغه سبب د ازادي محدوده سوي ده. دوهم کیدای سي د دې حق مطلقیت ملي امنیت او ملي منافع له خطر سره مخامخ کړي. نو د دې لپاره چې ملي امنیت او ملي منافع اکثر اوقات له خطر سره مخامخ نسي د ازادي محدود سوي ده. او دریم ده چې کله کله د بیان ازادي د عام احساساتو ته د ضرر رسولو سبب کیږي. یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کړي. مثلا د بعضو ویډیوګانو نشرول، د بعضو تصویرو نشرول دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي. نو لکه دا ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده. اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي. اول دا چې هر محدودیت د آزاد بیان په ازادي باندې وځي کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وځ کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو چې د نورو حقوقو او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید د بیان د ازادۍ د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي دي؟
ډیر زیاته مننه رب صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره شوی ده چې لومړی د اساسي قانون څلور دیشم ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤله ده. هر افغان کولای شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته له دې چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنوي قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې کوم د بیان د ازادي حق وسیړو بشري حقوقو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دا دی چې یو فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وځ نه شي. یعنی هر څوک کولی شي په ډېر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي او یا هم خپل نظر په اسانه باندې بیان کړي. او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نلسمه ماده کې د بیان ازادي ته اشاره کړې ده. لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوالو اعلامیې ته اشاره وکړه، عین مورد د په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. هغه لنډې ده چې مورې مانو ورته لوګې کړه زیارت تتللی چا به مخلي د لوینه. په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتول دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
ਤਾਂ ਗਲ قدر منو دوستانو په مانو او سپیلنې سره د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د اړیي او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلې او قوي برخه تشکیلوي. دا ځکه چې اړیي اقوام ته د مانو او سپیلنې لوګي لبل هر لوګي سپیڅلای او پاک کړيده، نو په همدې بنسټ د سپیلنې او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اړیي جغرافیه کې سپیلنې یا سپانځک پاک او سپیڅلې لوګي لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنې استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبلرله او دا توکې له اسلام ته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنای دیاریایي اقوامو هغه سپیڅلګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپاند ډیره سابقه لري، د موخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپاند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې گیا ته په نامه د هرمول هم د گیا یادیږي. نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د سپند نه استفاده کیږي او دا دغسې یو گیا بلل کیږي چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتی چې د بدو سترګو نه یو څه شی په وساتي د غیر حفاظت لپاره د دې نه استفاده کیږي. مثلا په ترکیه کې، په مراکش کې او په سعودي عرب کې په ډېرو مملکو کې د سپن استفاده کوي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنای که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشرې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چی شدی پارا پکارا و دی اشیا دی حفاظت دی پارا چی دی بد و سترگونه وسطیل چی او دی خود پاکاولا دی پارا اسپاده کرد.
دی وایی چی لامغا وقت در چی زردشتی پاچا دی سپیلنه و دی لوگی کول دود پایل کرد، پاریایی اقوامو که هم چی اکثر زردشتیان و رواد شول. وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنای او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنای او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته د دوه په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی خپل نوی شیانو باندې یا خپل کور باندې کور ته یو نوی شی اخلي، خپل ته خپل کالی ته مانو د دې په خاطر سه نظر نیسي. مثلا مور به د خپل د علي نه زده کړم نسل نه پاتې سوی ده.
نوموړي وایي چې د مانو او سپیلنیو لوګی کول یې په کور کې یو ځانګړی او نه قضا کیدونکی دود ګرځېدلی. د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم راضیه خي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې په انګار اچوي ترڅو لوګی وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم څوک وایي نظر د څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزلو کې مانو ورته د څوک سي مریضي مانو ورته د چون د دې موږ قدمي هم د سي رواج هم د مور پلار سي کړی موږ هم دا کار کوو. نو بیا انجینر وایي چې دا ما د مور د غلط کار ده، موږ وایي زه خپل کار کوم مانو د وسپند د بربوت د خیره نو سي د څوک وایي نظر تم کده تپل تم کده پاکي وایي دوی می دي بربوت ډیر خوخي ډیر خاصه بوی لري بربو کوم مشکل ولر یو نه لري ز بربو پچری باندې کوم سیتوسی ډیر خاصه بوی لري کوم زخم ولري بغت ته دوی د درې شاید مانو دي سپند بربو دي هر څومره چې خپل هم راغړې د لاسوم کې دي شلوم کې دي دي سم کې کې ډیر وخت دي ډیرم کې ارزانه دي ډیر ارزانه دي قیمت ارزانه ده بوتلو کې مچولي چې دا جدا شی مرتبانو کې ادم مال میګی د سپند د بربو دي د مانو دي ودی ما فکر کې دایم.
د کابل ښار یو اوسېدونکی فاطمه بیا وایي چې مانو او سپیلنې هم په ځانګړي وخت کې لوګی کیږي. دا چې څه ډول هغه وایي
ماړه چې د ماښام او سبای چول مرو نشی هغه د دې خلکورنی د پاره د دې چودرګه چې دا خد نظر د پاره د سترګو د پاره چودرګه دا سترګو نو مخې دې د پاره ورته ماړو د دې ما چې خپل دتکړې نورون ته مې دتکړې ورری ته مې دتکړې هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته ور باندې مې ماړو خې ته دتکړې مې دې بس کورنۍ ته مې ټولته برپې خړې دې بیا مې ور باندې واچولې استه مې گزار کړې خوشبوې بوې لري د کورنۍ د پاره خدای کور چې دې نام وخلې او دغه پکې نه بیا هغه ماړو د دې چودرګه چې سګرا شي داس ما کور بد بوې ورنه کې ماړو د دې خایسته دې ده دوه رقم ماړو دې کني او پانی دې یو د سې لکه دغه غوندې دې چې هغه چې ترک ترک کوي چې بیا خلاص بیا ورن ته چې د خار نه راوړي چې دا مونږه چلو کنه دې لپاره خدای بیا ورو کور کې سات ځان سره چې لیک غریبو کې کنه کورنۍ د لپاره خلګو چې دې ته ګوره دا خه غریبي لري ودرګه چورته لګ ماړو دې کوم چې دا نظر نشي
د فاطمه په خبره چې کله سپیلنای او مانو دوت شي نو انګاری په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونې په داسې ځای کې گزاروي چې عملار وي پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپیلنای یا مانوګانو سره نظر ماتوي نو زړې ښځې ورسره وایي چې د سرو سترګو د شنو سترګو د تورو سترګو د بد سترګو نظر مات
سپنس دې د قدیم نه مخته یو راوچ پات رسم راوچم ده زیاتر د نظر لپاره دی واده مراسم لپاره کلی کې زیاتر ناویګانت ته دې واړو تماشمن سپایدا کی یو کورس سره نوې جوړي دی باندې سګ نوې شای اخلي هغه پیټ دې دا یو نظر سوي نه کی فکر بد شګون باندې نه سي یعنی سمون نظر سوي ک سپندوت نه کی ک سپندوت کی هغه نظر ما سي اس بد سترګو نو ساتل سو خ نه شګون باندې نسې سپندانی وی ریکا چې په یا په غاز یا په ریا شې دې بیا غېد سه دا ور ورکو مخته
د سپیلنې او مونولوګای څه ګټه لري اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکې دی د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی زوب کړي
خو اسپان یګ نبات یاس کې
سپیلنې د یو داسې نبات پانی دي چې ګټه یې زیاته ده دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوې دي عام خلک دا فکر لري چې کله یو کور جوړ کړي یا یو نوې چیز واخلي په دې خاطر چې سوچ شي نو سپیلنې ورته لوګي کوي خو په یوناني طبابت کې د سپیلنې لوګي د کوټې بوی ختموي بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي همدارس کې چې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټه وردی او حتی د قالینی د تارونو د رنگول لپاره هم پکاریږي
سپند جوش میدن که به خاطر که ام تارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنه به خاطر قالین
دینماوری په خبره که چیرې سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمنجل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او لبلې خو جلد نرم او تازه ساتي د کندوز ولایت اوسونکو زهرا چې د محل په کابل کې سپیلنای لوګي کوي راته وایي چې د سپیلنای په لوګي کولو د ځوانانو د خایسته ځواني او سلامتی غوړي او بد نظر ماتوي
تاسو خوري لوګي کومه بس خوري یو کال کیږي
یو کال
یو کال کیږي خو
د مونږ په اکل څه پیږي ولې د خلکو ته دوده
دې د پاره دودوم کنه چې دې خاده او بابا د خسر وسره چې کوم خيزو ګوره خيستوي نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډي د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د پټ نه د خشي د لوګي زه په خپل په کور کې لوګي کومه ما شومانانو د پاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګي کومه بیا چې مازګر واپس کور ته لاړ شم بیا هغه وخت لوګي کومه دوه وخت لوګي کومه کور کې
مونږ ست خلکو ته دوده کنه دل کومه کې لکم جی اخلي
دا کوته څنګه کې اخلمه دکانداران باندې اخلمه دیش سلوي خروپ اخلمه بیا مازګر پوری به دا ختمه کیږي
دغه د دیش سلوي خروپ مونږ ست اخلي کنه په دې باندې 200 روپیه ګټي
په دې باندې خوري 200 250 300 سلور سوا پس هغه نه زیات نه کیږي
به دا څه کې
بس خورسته کومه دا ماشومانانو د پاره مصرف و اومه په کور کې لرګي اخلمه غاز اخلمه او بس ترکاری په خومه
خار بازار کې څه رقم کسانو ته استمانو دود کې بیا پیسې درکې
کوم چې الیکان چې وینه منام خدا کوم ځوانانو ته وینم چې پیسې دارانو ته وینم بس اغه ته لوګي کومه خوري بس غریب ته خلوګي نشو کولی ولې چې کوم پیسې دارانو ته وینو داغي پسې مونډه و چې د لوګي بکو چې ول سر شلوار کوي بس قواره نه خوي دا هر څه د پاره د لوګي خدا ولې چې نانو ګوره سبب ما شمانم پیدا شي خلګه غي ته لوګي کوي وی چې دا د نظر نه د بد نه د سنه دا خده دلوګي
تر اوسه کوم څوک در باندې پخارسوي نه
نه نه نه نه هیڅوک نه دی قرشوي صرف هغه وخت قاریږي کنه کوم چې روزه وي رمضان وي چې دلوګي راته بد لګي وی لوګي مکوا
درنو اوریدونکو موږ نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.